ستړي مشي دا مشال ریډیو ده په پښتونخوا کې د سحر 9 بجې شوې دي نن د 2014 میلادي کال د اپریل د میاشتې سلور منټه ده د یو پرم نو سوکال ورځ په هیله په سلام پښتونخوا خبرونه کې به مونږ ز مجید بابر قربایم او خبرونه به درته مليحه امیرزاده اوري په روانه خبرونه کې بعد افغانستان په فرا ولایت کې د پرونی برید حال د پاکستان او افغانستان اړیکې په کراچۍ کې د بمی چودنې د حال ترڅنګ د 11 مئی د ټول ټاکنو په اړه راپورونه مرکه او شننې واوري او د پنجاب په ګوجرانواله کې د عیسویانو او مسلمانانو ترمنځ د تاوتریخوالي حال به هم واوري کډومبې ورزو مليحه امیرزاده ته چې د سیمې او نړۍ د حال خبر کړي
السلام علیکم تر ټولو اول پامکړی د خبرونو سټکو ته د افغانستان په فرا ولایت کې 13 ورځ په ډله ییز وسلوال برید کې 350 کسان وژل شوي دي په کراچۍ کې 13 ورځ 14 د رینجر سواک سلور سرتیری وژلي او شمالي کوریا امریکا ته د پوځي کاروایی کولو خبرداري ورکړي د خبرونو تفصیل افغان چارواکی وای په فرا ولایت کې د وسلوالو طالبانو لخوا په پرونی ډلې سپریټ کې د وژل شو کسانو شمیر 350 رسیدلې ده په دې برید کې تر سلو زیات کسان اجوبه شوي هم دي د فرا ولایت گورنر محمد اکرم خپلواک تیر ورځ مشال ویډیو ته د دې پیښې په اړه وویل
تر درشته خو داسې انتحاري حمله یا داسې دسمی حمله ضرور مخنیوي کیږي خو تلفات هم سره مرګري وي تر ډیره حد پورې زمونږ تدابیر قوي وو خو متاسفانه بیا هم هغه نقطې چې غدی هم ولس نقطې نو دشمن هغه تر هدف باندې نه وي
نوموړي زیاته کړه چې حمله کوونکي په پوځي یونیفارم کې محکمې او سارنوالۍ ته ورغلل خو کله چې امنیتي ځواکونو د دوی موټرو درو نو دوی موټر یې اچولو افغان ولسمشر حامد کرزي د یوې بیانیې له مخه د فرا ولایت یو ټول وژنه بللې او په سختو ټکو کې یې غندنه کړې ده او ویل چې یو ځل بیا ترهګرو د بیګونه انسانانو وینه تویه کړې د شورو پښپا د کراچۍ په 5م نمبر کورنګي کې 14 شوي چې لامل یې د نیم پوزي دستو یا رینجرز واک سلور سرتيري وشي شوې دي د پاکستان رینجرز ویان میجر سپتن تیر شپه رسنیو ته ویلي دي چې په خهاغه وخت مخې درغله کله چې د رینجرز واک ټرک په سیمه کې د غزمه کول وروسته خپل مرکز ته ننوتو په حال کې په 14 کې د مرجوب لپاره د کراچۍ د جنا هسپتال مشر ډاکټر سیمی جمالی تیر شپه نو وخت مشال ویډیو ته ویل روختون ته درې مړی راوړل شوی یو زخمی بیا وروسته په هسپتال کې ساور کړه د دې ترڅنګ 15 تنه زخمیان هم روختون ته راوړل شوی دي مړی او ژوبل ټول کسان د رینجرز سواک سرتیری دي پولیس وای په پیخه کې دوه لارویان هم ژوبل شوی دي د یادې پیخې پر ناقانونه ګرځول شوی ډلې طریقې طالبان پاکستان په خپل غاړه اخیستی ده د خیبر پختونخوا په چارسده ضلع کې د مذهبي ګوند جماعت اسلامي په یو غونډه کې 13 ورځ نامعلومه برید کوونکي لاسي بم ویشته دي چې پکې د ګوند یو غړي ژوبل شوی دی د ګوند یو غړي او د چارسده پولیسو 13 ورځ مشال ریډیو ته ویل چې برید هغه وښو شو کله چې د چارسده ضلع ډکی میراباد د مندنې تانې په حدودو کې د نوموړي ګوند د سابق ناظم موسی خان په حجره کې د انتخاباتو نه وړاندې یو غونډه روانه وه د بم ډسپوز سکواډ د وینا تر مخه د ریموټ کنټرول چودنه وه د افغانستان د ملي امنیت رئیس اسدالله خالد په امریکا کې تر درمنلې وروسته پرون په کابل کې لولس مشر کرزي سره ولیدل اسدالله خالد تیر کال د دسمبر په 6 نیټه په یو ځانوژونکي حمله کې تر ټپي کېدو وروسته د درمنلې لپاره امریکا ته لاړ د لولس مشر کرزي سره په کتنه کې ویل چې په دې وخت چې یو ځل بیا خلکو ته د خدمت کولو جوګه شوی دی ښاغلي خالد له لولس مشر سره له کتنې وروسته د خپل ریاست په لومړنۍ کاري غونډه کې ګډون وکړ او خپل دندې له 100 میاشتې وقفې وروسته بیا شروع کړه افغان ولسمشر حامد کرزی اسدالله خالد ته په خپلو کارونو کې د بریالیتوب هیله وکړه د افغانستان ولسمشر حامد کرزی تیر ورځ لغه میروسته د ترکیې د دفاع له وزیر خاغلی اسمت ایلماس سره وکتل په دې کتنه کې چې په اړه کې تر سره شو ولسمشر د دې پترس کې چې د افغانستان او ترکیې ترمنځ اړیکې کې تاریخي او خیو بللې د دوست اورور هیوا ترکیې د مرستو لامل مننه وکړه ویل چې له 2014 وروسته د ترکیې شتون په افغانستان کې مهم دی دواړو لورو په دې کتنه کې د افغانستان او ترکیې ترمنځ د اوږدمهاله ستراتیژیکو همکاریو سند د بشپړولو کار پاړه چې ټاکل شوی د دواړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شي خبرې اترې وکړي خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. د اروپای اتحادیه د خارجه پالیسی مشره کاترین اشتن وای د ایران د اټمی پروګرام په اړه راتلونکو خبرو ته په محتاط ډول خوشبینه ده. اشتن د شورو په ورځ پانکرا کې د خبرو پر مهال ویل دا ډیره مهمه وه چې په راتلونکو څو ورځو کې د کازاکستان په الماتی کې له ایرانی چارواکو سره د دې په خبرو کې یو څه پرمختګ وشي. اشتن د شپږو لویو طاقتورو هیوادونو امریکا، فرانس، برېټانیا، روس، جرمني او چین په استازیتوب له ایرانی چارواکو سره خبرې کوي. د شمالي کوریا پوس واشنگتن ته خبرداري ورکړي چې یو بهتر سه حمله چې پکې د اټمی وسلو د استعمال امکان کې دي شي لپاره پوس تیار دي. د زیارت په ورځ یاد دړکا د پیونګ یانګ لخوا امریکا او جنوبی کوریا ته د دړکو د لړۍ څخه یو ده. د کوریا مرکزی خبری اژانس د پوس یو ناسرګند ویان دخلی ویلي چې د امریکا د جارحیت په جواب کې ځواکونو ته د قوي او عملی پوځي کاروای کولو اجازه ورکړل شوې. دغه خبرداري د امریکا د دفاع د وزارت لخوا د بیان وروسته مخې ته راغلي چې ویلي دي د آرام سمندر په امریکایي سیمه ګوام کې خپل دفاعي صلاحیتونه د زیاتولو په موخه به میزایلي دفاعي نظام ځای پر ځای کوي. د روس د بیړنیو چارو وزارت چارواکي وایي چې په چچنیا کې په سلویختو منزل مشتمله یوه ودانۍ کې لګیدلی اور د زیارت په سحر مړ شو. چارواکو ویلي دي چې په دغه اور کې چاته مرګ ژوبله نه ده وخت چې په ګروزنی کې د یوې ودانۍ برنۍ حصه متاثره کړې وي. د چچنیا په مرکز ګروزنی کې دغه نوې جوړه شوې خالي ودانۍ د سیمې د لوړو تعمیراتو څخه یوه ده. چارواکو ویلي دي چې د بجلی شارټ سرکټ د اور ممکنه وجه کېدی شي، نه چې د یاغیانو کومه حمله. او روسي خبر دا چې د روس د بارني او چارو وزیر سرګی لاوروف نن د زیارت په ورځ له ماسکو نه ترکمنستان او ازبکستان ته روانيږي. د روس د بارني او چارو وزارت له هغه معلوماتو سره سم چې پرونی خبر کړل، لاوروف په پاشکاباد کې د ترکمنستان له ولسمشر قربان ګولی بردی محمدوف او بارني او چارو وزیر سره به کتنه وکړي. د خبرونو پای
سلام پختونخوا
پردون کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په مشال ریډیو کې به تاسو د نیخ پنیغه د سیمینا حالات هم اوري په پیښور نه او د اسلام آباد نه، خو پروانه خبرونه کې به دا رپورټونه هم لري. په فراه ولایت کې طالب وسلوالو د ډلیز برید لپاره څه تاکتیک وکارولو؟ د یاد ولایت والی محمد اکرم خپلواک وایي
د دې پولیسو د اردو په رینجر کې راغلي وو او د اردو جامې په تن وي، یونیفورم په یو ډول باندې د یونیفورم په تن وو.
کارپوهان وایي چې د پاکستان او افغانستان د کړکېچ سبب د زړونو رنجشونه دي.
جو دلو کی رنجشې هې وو صحیح طور پر ختم نه هوي.
د راتلونکو ټول ټاکنو لپاره رائے ورکوونکي خپلو ګټو ته ګوري.
چې دا خپل مزوري نه کوڅو کوم باندې خیال نه ساتي او چې موږ هغه لا ورته چې موږ خیر خواوي، موږ سره خکې، موږ سره منډه وي.
قبایلی سیمې، افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ وسی اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. او څنګه چې مو په خبرونو کې اوریدل چې په پیښور کې بیګا د انتخاباتو په یو غونډه باندې یو بریټ شوه ده. زمون همکار شبیر جان د پیښور نه سره د ټلیفون د لارې ملګری شوه ده. شبیر جان، ستړی مشه، سهار دې په خیر. او که د دغه پیښې په اړه تفصیل راکې.
لیر آنا مجید داور ستاسو دے ہم سار بخیر بھی بلکل دا پرون بچا خلی یلی ڈکی میرا باک سیما کی نمندنی تانی تا حدود کی ناوقت آما سفتان دن کی دا جمعات اسکاندی یا دا انتخابات نولان دے یا اکان نو میٹنگ ورطوی یا غن روانا دا خلی کار کران چی تکر جمعات اسکاندی غلی مسا خان نمی چی پانی نازم ہم پاتا شوید ہم پی جرک دا غن روانا دا وقت دا لدہ کیا چودن شو چکن زنگ پیلیز سر او زائی خلق سر خبرو شن ہم دا غنوا چی دا خبر
شبیر د دې پیښې پړک کومې وسله والې ډلې یا چا قبوله کړې ده؟
ډېر
مننه تاسو مشال ریډیو ته غوږی.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې او اورېدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. داسې راپورونه دي چې پرون د پنجاب صوبې په ګوجراوالا سیمه کې د عیسویانو او مسلمانانو ترمنځ تاوتریخوالی رامنځته شوی دی. تفصیل لپاره ورځو اسلام آباد کې زموږ همکار رابعه اکرم خان. له رابعه اکرم خان، ستړي مشي، په خیر هغه سحر دی په خیر او که د دغه پیښې تفصیل راکړي.
ډیره مننه مجید. د پنجاب صوبې ګوجراوالا ضلع په فرانسیس کالونی کې چې د مسلمانانو او عیسایي ورورولې د ماشومانو ترمنځ چې د جنګ جګړه شوې وه، نو د هغې حالات وروسته چې حالات خراب شوي وو، او دغه رنګ چې کوم مشتعل خلک وو د دواړو ډلو نه، نو هغې موټرونو او په دوکانونو هم کاڼي ورولي، ورته زیان رسولی وو، او چې پکې درې کسان هم جوړ شوي وو. پولیس په مشتعل ملتاهرینو رقم خلک چې په کابو موندلو لپاره چې د هوایي ډزې او شیلینګ هم کړی وو، خو تر ډېر وخت پورې چې کومه ده دغه مظاهره چې امنو مشتعله خلکو دغه سلسله روانه کړې وه، او بیا چې دی په دغه کابو موندلی شوه. پنجاب صوبې نگرا وزیر اعلی نجم سیری چې دی هغه د پیښې نوټس اخیستی دی، او که یاد شي نو څه موده مخکې د لاهور په جوزف کالنی کې د عیسوي برادرۍ چې کوم کورونه دي هغه هم سوځول شوي وو.
رابعه، که دا راته ووایې چې په هغه پیښه کې چې تاسو کوم ذکر کوئ په جوزف کالنی کې چې شوي وه، څه موده مخکې په هغې کې مسلمانان مشتعل شوي وو او د عیسویانو په آبادوی حمله کړې وه، په دې پیښه کې څوک مشتعل وو؟
لکه مجید د سید کم توهین رسالت کیس خبر روانه وه، د دوه یو عیسایي او د مسلمان ترمنځ خبرې اترې شوې وې، نو مسلمانان راغلي وو، هغې زیات مشتعل شوي وو. په دغه کالونۍ چې دی حمله کړې وه، تقریبا یو نیم سره کورونه چې دي ورته سوځولي وو، او دغسې چارواکو پہ هم خبرې نوټس اخیستی وو. او
رابعه، زما پوښتنه ده چې په هغې کې مسلمانان مشتعل شوي وو، په دې پرونۍ پیښه کې مشتعله طبقه کومه یوه؟ عیسویان مشتعل شوي وو که مسلمانان؟
دې خبرې لا صحیح نه ده راغلې، خو دا ویل کېږي چې د دواړو ډلو ترمنځ خبرې اترې شوې، څه ماشومانو څه سندرې اورېدې، او په هغې باندې دا دواړه ډلې چې دي هغه مشتعل شوي وو.
صحیح، ډېره ډېره مننه. آباد اوسې.
د مشال رادیو د زیارت تورزی خبرونه
اتلان
په پاو کم یو لس بجی،
تاندې هلی
په پاو کم دو بجی،
د مشال پنوم
په اتمنټه د پاسا دو بجی،
د مشال تر رڼا لاندې
په دونی می بجی،
روخانه مستقبل
په پاو کم سلور بجی،
د سندرو امیل
په سلور نیمه بجی.
اور دن کتاب مشال ریڈیو تو وگی ورجو د دی خبرونه د سر راپورتا. 13 ورځ د افغانستان په فرا ولایت کې د چارواکو په وینا په یو شمیر طالب وسلوالو چې د افغان پوز جامع اغوستې وي، د یاد ولایت په هغه سیمه چرته چې عدالتونه دي، ډله ییز برید وکړ چې له امله پکې 350 کسان وژل شوي او د سلونه زیات ژوبل شوي دي. د سیمینا د مشال ریډیو همکار احمد شاه فطرت پر نور تفصیل لري، او دغه راپور دغه برید پر وخت د شوو د ډزو د اوازونو نه پیلېږي.
فرای اوسیدونکو د چهارشنبه سهار د ډزو او چاودنو په اورېدلو سره پیل کړ. یوې نه کسیزې ډلې وسلوالو د ملي اردو په موټر او جامو کې د فرا ولایت د اجتناف محکمې پر ریاست برید وکړ. د فرا ولایت د والي ویان عبدالرحمن ژوندی وایي چې د دغه برید په پایله کې په ټولیز ډول 44 تنه مړه او 7 تنه نور ټپیان شوي دي. د وژل شوو کسانو ډېره برخه د دولت ملکي مامورین او عام خلک دي.
په دغه خونړۍ پېښه کې چې زیاتره مرشوب له ملکي افراد ته ورتل، یو نوي کس زخمیان دي، ملکیان او 14 ملکیان شهیدان دي، لس نفره د امنیتي ځواکونو چې شپږ پولیس او شپږ اردو څلور پولیس او دام بشاره ترسیدلی دا نور به هویت ته کړنې معلوم سره امن نه نفره و چې نفره پرې پېښه کېده له منځه لاړل
چاودنې د فرار ټول ښار ته زیان رسولی دی د چاودنې په ځای کې ټپي شوي کسان هم چاودنه ډېره درنده بولي
اسنه په خبر مجروح شو و حدود سه چهار کوکه استراتی بی شیشا سارا پارکت
ما پیشوی جنایی بودیم همی زخمه ارده ملی بالا میکردیم نمات دادیم از پشت سر انداخ کرد کمار هم برمی خود از او خلدن زخمه رو بالا میکردیم و از پشت سر ضربه کرد همون چند نفر این تاریک بود دو دفعه خود انفجار داد دفعه دیگه نفر دیگه بودن
تکره بودیم تبیتون جا بجا میکردیم دیدن رم چی
یک بار که ما می نگاه کرده که چی گفت و خطا شیشا کرده بالا شده که شیشا می تو شکست ما روی خود گشتاندیم چیشا رو خوش که ما بردیم
لبری خواهد دولت و استوال مخالفان وای چی دوی دا غبریت پا دی خاطر کرده چی دا دوی دیار لستن نن دلتا محکمه که دل دا و استوال و طالبان وایان قاری یوسف احمدی وای چی دا کسان پا تیشت بریال شوی اما افغان امتتواکون دا خبرن نمانی قاری یوسف احمدی هم داشن وای چی پا دا غبریت که دولت پینزوستان مامورین وجلیدی پتیر څوکلونی کې د تر ټولو لوی د لیسبری د چی د دولت د وسلوال مخالفان لخوا په فرا ولایت کې تر سره کیږي
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږیوم په دې موضوع کې پاتې کیږو د نور تفصیل لپاره زموږ همکار اسمت ساروان د فرا ولایت د والی محمد اکرم خپلواک سره خبرې کړې او په سر کې تنه پوښتلې دي چې د دغه برید پر وخت وسلوالو طالبانو هدف سو نو خپلواک صاحب اسمت ساروان ته وایي
و حمله اهداف مختلف و خو امنیتی تدابیر لوجی محاکمه و څارنوالۍ ته هدف لاندې ونیول او متاسفانه چې په محاکمه و څارنوالۍ کې عام خلک د دعوو مسلو د بندیانو نورو مسلو ته راځي او طبیعي خبره ده چې محاکمو کې مختلفې قضیې وي او کیدای شي نن هم ځینې کسان چې د محبس و چې روزانه نورمال حالت ته محاکمو ته درازي او خپل دوسیه او خپل پروګرامونه پر مخ وي
یعنی د حمله په وخت د طالبانو محاکمه روانه نه و او که روانه و هغوی څه شول
ترس پر داسې دقیق مسایل لانه دي روښانه شوي ځکه چې محاکمو ته مختلف خلک راځي او موږ په حدود د 15 نفرو په محاکمو کې خلق شهادت رسیدلی دی او هغه بندیان یا چې نورو محبس نه راغلي دي هغه درته خپلو خروجي تلې د فکر نه کوم چې بسې خاص بندي وي فرا کې چې هغوی په دې هدف نیولی
آیا قاضیان او څارنوالان هم وژل شوي دي
متاسفانه زموږ درې نفره څارنوالان شهیدان شوي دي او یو تعداد زخمیان دي او تر اوسه پورې زموږ محاکمو هم درې نفره په شهادت رسیدلي
فکر نه کوي چې امنیتي تدابیر په لازم حد کې نه ول چې دوی وتوانې دل چې محکمې او څارنوالۍ ته ننوځي
بل مختلفو تفصیلونو کار اخلي ما ویل چې امنیتي محدودیتونه قوي وو خو د دې پولیسو د اردو فورینجر کراغلی وو او د اردو جرامې په تن وي یونیفورم په یو ډول باندې د نظامي یونیفورم په تن وو او زمونږ نظامی پولیسو دی درغولی وو او غوښتل چې دی پښتانه تر وچې دی موټر په بل خاطر زولی وو نو په همدې وخت کې خپل موټر د انفجار ورکړی وو نو امنیتي تدابیر شته خو داسې انتحاري حملې یا داسې دسمي حملې ضرور مخنیوی کیږي خو تلفات هم ورسره ملګري وي تر ډېره حده پورې زموږ تدابیر قوي وو خو متاسفانه بیا هم هغه نقطې چې غدې هم ولس نقطې نو دښمن هغه تر هدف باندې نیولی
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی هم په افغانستان کې پاتې کیږو د تیرې یوې اونۍ راهیسې د پاکستان او افغانستان له چارواکو ترمنځ په بیلابیلو موضوعاتو بیان بازی روانه ده افغانستان پاکستان تورنوي چې په دغه هیواد کې د سولې او تفاهم پر مخ کې خندان جوړوي خو پاکستان بیا دا تورونه ردوي د دې ترڅنګ په یو شمیر نورو مسلو هم افغانستان سخت غبرګون ښودلی دی د دې وجې څه دي په دې رپورټ کې اورو د یوې وړې دمې نه پس افغانستان یو وار بیا خپل هغه دریس تکرار کړی چې پاکستان په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو د بهیر پر مخ کې خندانه چوي د مشال ریډیو افغان څنګه سره په خبرو کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي سیامک هیروی د چهارشنبه په ورځ زیاته کړه
گفتم شرکت کې دا دی چې وایي چې د پاکستان هستن و شایقه گفتگو با حکومت افغانستان هستند.
ویلکیگی غی چې په پاکستان کې دی او د خبرو لپاره ځله کړي په عملی توګه د پاکستان تر فشار لاندې دي. غی غوښتل د سولې د مذاکرات لپاره سفرونه وکړي خو پاکستان یې مخه ونیول او دې ته په لار کې خنډونه چولي. پاکستان کې ځنې نورې داسې کړنې هم شوي. موږ د پاکستان سره په ښه ګاونډیتوب او خو اړیکو ټینګار کړي خو متاسفانه د دې کارونه د افغانستان د خلکو د ټولو توقعاتو خلاف دي.
خلاف تمام
ای توقعات مردم افغانستان بوده. خوب پدی اړه مو کلا د پاکستان د بهرنو چارو د وزارت ویان اعزاز چودری نو پختل چې پاکستان ولې په افغانستان کې د سولې د بهیر مخنیسی. نو نو موړی وویل چې پاکستان په خپل هغه زور د ریس چې افغانستان کې د سولې د بهیر ملاتړی او غواړو چې د افغانستان امن د پاکستان او سیمې په ګټه ده کلک ولاړیو. اعزاز چودری زیاته کړه
مونږ سه افغان طالبان د افغانستان په وینا خوشی کړی دی چې مقصد یې په افغانستان کې د تفاهم لړۍ وه. بیا افغانستان غوښتل چې دغو طالبانو ته د محفوظ لارې ورکړل شي. مونږ په هغه غوښتنه هم عمل وکړو. بیا هغوی د مذهبي عالمانو د کانفرنس خبره وکړه، مونږ هغه هم ومنله. نو پاکستان دغه ټولې غوښتنې ځکه ومنلې چې غواړي په افغانستان کې د سولې او تفاهم لړۍ پر مخ کې لاړ شي او مونږ به دغه لړۍ جاری ساتو. مونږ ولې دغه کوو؟ هغه ځکه چې مونږ په دې خبره پوهېدلی یو چې په افغانستان کې امن د پاکستان او سیمې په ګټه دی.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د مودو راهیسې که یو خوا د ورورولۍ او د ګاونډیتوب خبره کیږي نو بلخوا وخت په وخت د دواړو حکومتي چارواکو ترمنځ په یو بل د تورونو او د لفظي جنگ لړۍ هم رامنځته کیږي. په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو کارپوه او خبریال عدنان سرور یې سبب دا بیانوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د بې باورۍ یوه فضا ده، نو ځکه وړې وړې شخړې هم د غیر ذمهوارې بیانبازۍ له وجې زیاتې شي. حالانکه د دواړو هیوادونو ترمنځ داسې ادارې موجودې دي چې یو بل ته خپل شکایتونه رسولی شي. عدنان سرور زیاته کړه،
جو دلو کی رنجشې هې وو صحیح طور پر ختم نه هوي اور اسمه
په زړونو کې چې کوم اترخوالې دي هغه په صحیح توګه لا نه دي ختم شوی. او که دواړو هیوادونو سره دا ادراکوي چې دغه تاوتریخوالې ختمېدل پکار دي، نو باید ورله کار وکړل سي. یو بل ته پرشتیا ویل پکار دي او د اوږدمهاله تګلارو لپاره هڅې کول پکار دي او په وړو وړو پیښو ډیر سخت غبرګون ښکار کولو څخه که ډډه وکړل سي نو بیا دغه تاوتریخوالې ختمېدای سي. ګوره که څه پیښه وسي نو دواړه هیوادونو له پکار ده چې لومړی د هغې پیښې له مختلفو سرچینو پخلی وسي، نو بیا دې فریلبزي جنګ کوي. او بله خبره ده چې رسنۍ هم ډیر غیر ذمهواره رول لوبوي او د سیاک او سباق څخه پرته په خبرونو کې ګرمي پیدا کوي.
د تیرو څو ورځو راهیسې افغان چارواکي وایي چې د پاکستان لخوا په افغانستان کې د سولې د بهیر مخه نیول کیږي. په پاک افغان پوله بغیر د افغانستان له اجازه پوځي فعالیتونه کیږي او د پاکستان لخوا په افغانستان کې مارټر ګولۍ وشتل کیږي، خو پاکستان بیا دا تورونه ردوي. ورزونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. ورزو د پاکستان کراچۍ ښار ته په دغه ښار کې تیر شپه د رینجر ځواک په یو ګاډي بمی حمله شوې ده چې لامل یې د دغه ځواک څلور سرتیري وژل شوي او پنځه نور ژوبل شوي دي. وسلوالو طالبانو د دغه چاودنې ذمهواري منلې ده. په دې اړه نور تفصیل د کراچۍ نه د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی په دې رپورټ کې راکړي.
د شروع یا چهارشنبه په شپه د کراچۍ ښار په پنځم نمبر کورنګۍ کې چاودنه شوې چې له امله یې د نیم فوجي دستو یا رینجر ځواک څلور سرتیري وژل شوي دي. په کراچۍ کې د رینجر ځواک ویان میجر سپتین د چهارشنبه په شپه رسنیو ته ویلي دي چې پیښه هغه وخت مخې ته راغلی چې د رینجر ځواک ټرک په سیمه کې د ګزمې کولو وروستو خپل مرکز ته د ننوتو په حال کې وو. د چاودنې له امله د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه د کراچۍ د جناح هسپتال مشر ډاکټرې سیمی جمالی تیر شپه نا وخت مشال رډیو ته ویل دی وای روغتون ته درې مړي راوړل شوي وو، یو زخمی بیا وروستو په هسپتال کې سا ورکړه. د دې تر څنګ پنځه تنه زخمیان هم روغتون ته راوړل شوي دي. مړي او جوبل ټول کسان د رینجر ځواک سر تیری دي. پولیس چارواکی وای په پیخه کې دوه لارویان هم جوبل شوي دي. د سیمې د پولیسو مشر طاهر نوید د چاودنې په ځای کې رسنیو ته ویلي چې رینجر ځواک په دې وروستیو کې د کراچۍ ښار په بیلابیلو برخو کې د لټون عملیات تیز کړي دي او شاید همدا لامل وي چې دوی په نښه شوي دي. ډی آی جی طاهر نوید وایي د رینجر ځواک سرتیری په ښار کې په هدفي عملیاتو بوخت دي. شاید د دوی په نښه کېدو یوه وجه دا وي. د دې نه علاوه دوه یا درې نورې وجې هم کیدلی شي. پولیس له دې ټولو زاویو د پیښې پلټنه کوي. عینی ګواهان وایي چاودنه زورووره وه او له امله یې د رینجر ځواک ټرک ته سخت زیان اوښتی دی. د بمونو د خونسا کولو ادارې یا بم ډسپوزل سکواډ چارواکي وایي چاودنه په سیمه کې د ځای په ځای شوو بارودي موادو له چولو څخه مخې ته راغلې ده. د یادې ادارې یو چارواکی په دې اړه وایي دا یوه نیمه کیلو چاودېدونکي توکي وو. کیدای شي دا د سیمټو څخه په جوړ شوي بلاک کې ځای په ځای شوي وو. دغه مواد د ریموټ کنټرول له لارې چول شوي.
اوریدونکو ظفر کریمی و چې د کراچۍ نه د هغه برید حال راکولو چې بیگانه وخته په رینجر ځواک شوی وه. او اوس د هغو ټول ټاکنو خبره کوو چې د روان کال د مئی په 11مه به په پاکستان کې ترسره کیږي. خو په دې اړه باندې رای ورکوونکي څه نظر لري؟ په پېښور کې زموږ همکار شبیر جان د سو رای ورکوونکو سره خبرې کړې. نو هغې وایي
امین اخبار کار کو خپل مزدوری نه کوڅوک مونږ باندې خیال نه ساتي. او چې مونږ هغه لا ورته چې مونږ خیر خواوی مونږ سره خکای مونږ سره منډه وای ترنډه وای مونږ دا سار نه وځو پیزا باجه نظر ته اخبار خرڅو غار مې اوروټه مونږ کور کو بازار شپ تور اوروټه نه شو وړه
مونږ د باجه وړي جنسې خلک یو په دې خلاف کې راغلی ودي په خبر تا کنه مونږ عدالته وسه زر وخت کې څوک جوراب خرڅي څوک نه سواکونه خرڅو د کوټ بار باندې کنه راتلون کې انتخاباتو کې ور خیره سم مونږ خپل کورنۍ کې سلا کو کنه غریبانی
نم میں جمعہ خان رے عمر بہ میں 80-85 سال عمر یار منگ لے سم نلی کڑی اور یہ پاڑا اللہ خپوئی گی نو چوس چالا بور کو وقت کا ٹرن
زما جی نم سمی الدین دے یہ مالا در خان ہے رکشا چلو ما یار مون غریب غریب خلچی کمیو غلط سڑے خو مون تا الخ کار شی دی اٹھنو گٹی او پکور سے باندې کینی چې دا سڑے سمرا غلط تے او سمرا سم دے غزیر خو مون تا فزایر خو مون تا خخ کاری چې یار راشو مینت او زاریان او دروازې لا او د کلی کسان مو سره وی چیر دا زل دل وټ ور کوي او دا زل دل وټ ور کوي نو بس مون ورته وټ واچو یار ور کوی چې دې زل دی نوی نوی کسان دی اغه دل مولیان نوی او تیر زل ولم ور کړی وټم ور کړی ولم مولیان ولا
اور دن کو تاسو مشال ریډیو ته وګی په کراچۍ کې هم پېښور کې هم چارسلا کې هم او زموږ لوی کور افغانستان کې هم د تاوتریخوالي بریدونه رامنځته شوې دي. غزاله جاوید ته خدای نه خیر واړي او مونږ هم خدای خیر اوریدن کو تاسو مشال ریډیو ته وګی درنګ سات کې پختون وطن کې نه نه بجی کې دن کې دی او دا هغه وخت چې تاسو هم او موږ هم د خبرونو د لنډی سپته مې ولی حامیر زاده لور شو
په فراه ولایت کې د وسلوالو طالبانو لخوا په پرونی ډله ییز برید کې 350 کسان وژل شوي دي او تر سلو زیات ژوبل دي. افغان ولسمشر حامد کرزي په یو بیانیه کې د فراه ولایت په خیو ټول وژنه بللې او په سخت ټکو کې غندنه کړې ده. تیر شپه د کراچۍ په 5م نمبر کورنګي کې چاودنه شوې چې لامل یې د رینجر سواک سلور سرتیري وژل شوي دي. په هغه وخت مخې ته راغله کله چې د رینجر سواک ټرک په سیمه کې د غزمې کولو خپل مرکز ته دننه وتلو په حال کې و. د پیښې پړه تحریک طالبان پاکستان په خپل غاړه اخیستي. د خیبر پښتونخوا چار سده ضلع کې د مذهبي ګوند جماعت اسلامي په غونډه 13 ورځ نامعلومه بریدګون کلاسي بم وشته چې پکې د ګوند یو غړی شوبل شوی دی. دغه پیښه د سابقه ناظم موسی خان په اوجه کې د انتخاباتو نه وړاندې په یو غونډه کې وشوه. د افغانستان د ملي امنیت رئیس اسدالله خالد په امریکا کې تدل منلي وروسته پرون په کابل کې له ولسمشر کرزي سره ولیدل. نوموړي 13 کال د دسمبر په 15 نیټه په یو ځانوژونکي حمله کې تر ټپي کېدو وروسته د درملنې لپاره امریکا ته لاړ. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي 13 ورځ له غرمې وروسته د ترکیه د دفاع له وزیر خاغلی عصمت ایلماس سره وکتل. دواړو لورو په دې کتنه کې د افغانستان او ترکیه ترمنځ د اوږدمهاله ستراتیژیکو همکاریو د سند د بشپړولو کار په اړه خبرې اترې وکړې. د اروپایي اتحادیې د خارجه پالیسي مشر کاترینا شن د شورو په ورځ باندې کړه کې ویل د ایران د اټومي پروګرام په اړه راتلونکو خبرو ته په محتاط ډول خوشبینه ده. شمالي کوریا پوز واشنگټن ته خبرداري ورکړې چې یو به تر څامله چې پکې د اټومي وسلو د استعمال امکان کې دي شي لپاره پوز تیار دی. د کوریا مرکزی خبری آژانس پوز یو ناسرګند ویان د خپل ویلي چې د امریکا د جارحیت په جواب کې ځواکونو ته د کوي کاروای کولو اجازه ورکړ شوی. او د روس د بیړنیو چارو وزارت چارواکي وایي په چشنیا کې په سلویختو منزل مشتمل ودانۍ کې لګیدلې اور د زیارت په سحر مړ شو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس وردو چې د پاکستان د کورونا ورس پاڼو په ځینې اداریو کې سره غلی دي. په اسلام آباد کې زموږ همکار سراج زهیر په دغو کې ځینې لوستي او دا رپورټ یې برابر کړی.
نن چې د پاکستان مقامی ورس پاڼو خپلې ادارې په کوم موضوعاتو لیکلي دي هغه څه په دا ډول دي. د پېښور نه خبرېدونکي د پښتو وحدت ورس پاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې د پاک پوځ سر لخکر جنرال اشفاق پرویز کیانی ویلي دي چې پاکستان یو پر امن او مستحکم افغانستان لیدل غواړي او د یو امنناک مستحکم او متحد افغانستان په خپل دریز ټینګ دي او د دې مقصد ترلاسه کولو لپاره د افغان مشر تابله اړخه د شروع کړې شوې امن پروسې بریالیتوب ډېر ضروري دي او په دې حق لا چې کوم ګامونه پورته کیږي د هغې ملاتړ پکار دی. د ادارې په وینا چې جنرال اشفاق پرویز کیانی ویلي دي چې باید انصاف د افغانستان د خاورې نه د پاکستان په خاوره کې دونکو بریدونو باندې هم نظر ولري. ادارې مخکې لیکي چې افغانستان کې د امن او سولې د پروسې لپاره یقینا چې د پاکستان او افغانستان کردار ډیر زیات اهمیت لري خو دې سره سره به په موجوده وخت کې د امریکې لخوا کردار لوبول هم ډیر ضروری وي ځکه چې د امن مسله یو نړیواله مسله ده او د امریکې او د د نور هیوادونو لخوا افغانستان سره مرسته جاری ساتل د موجوده وخت اهم غوښتنه جوړیږي. ادارې زیاتوي چې په دې خبره نه صرف د وړاندې راسي د پاکستان افغانستان او امریکای مشران متفق دي چې افغانستان کې تر هر څه وړاندې امن ته اړتیا لیدل کیږي. ادارې اخر کې لیکي چې د پاکستان د پوسټ سر لخر جنرال کیانی چې د ایساف کمانډان جنرال جوزف ډینفورد سره په ملاقات کې د افغانستان د خاورې څخه د ځینو بریدونو خبره کړې ده باید چې دغه بریدونه زر تر زره ودرول شي ځکه چې د دې له وجې د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقاتو کې تاوتریخوالی مخې ته راځي. مشرق پښتون خپل ادارې کې وایي چې سعودي عرب کې وړاندې ورځو کې یو شمېر پاکستانی خواریکخ اونیولې شو او هغوی بیا پاکستان ته راولېګل چې اکثریت پکې د دیر د سیمې وو او اوس هم بعضی خلک د مام جیل کې بند دي خو د دوی د تپوس هیڅوک نشته. ادارې زیاتوي چې د تیر سمودې راسې پاکستانیانو سره سعودي عرب کې بد سلوک روان دي او په مختلفو مدونو کې سعودي عرب حکومت ته ورکوونکو پیسو کې هم اضافه کړې شوې ده چې ورسره یو عام سړی هر کال تقریبا 9000 ریال سعودي حکومت ته ورکوي چې ورسره هلته د موجودو پاکستانیانو کارکونکو ژوند ډیر ګران شوی دی. ادارې زیاتوي چې بل خبره دا هم ده چې فلپاین، بنگلاديش، هندوستان او نورو غیر مسلمو ملکونو خلکو ته په پاکستانیانو فوقیت ورکړی کیږي حالانکه سعودي عرب د پاکستان ملګری او رور ملک دی او هر سخت کې د پاکستان ملاتړ کړی دی خو کېدې شي په نړیوال کچ راتلونکو بدلونونو سره د دوه دواړو ملکونو په تعلقاتو اثر پریوتی وی، ځکه چې د دې نه وړاندې سعودي عرب کې پاکستانیانو سره دارنګ سلوک نه کېدو. نو باید چې د پاکستان اعلی چارواکي دې اړخ ته پام راوګرځوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
وال سټریټ جرنل ورځپاڼه لیکي که څه هم داسې رپورټونه دي چې د چین خارجه وزارت خپل زوړ ملګري هیواد پاکستان باندې د زر میگا واټو اټمي ریئکټر د خرڅولو پلان لري، خو تر اوسه چین د دې خبرې تصدیق نه دی کړی. ورځپاڼه لیکي دغه تړون د واشنگټن لپاره یوه د اندېښنې وړ خبره ده. که څه هم ظاهرا پاکستان د امریکا یو ملګری هیواد دی، خو د نړۍ په هغو ملکونو کې شامل دی چې پکې اټمي وسلې د تیزی سره وده کړې ده. دغه هیواد د مذهبي توندلاریتوب، بې ثباتی او اقتصادي بدنظمي سره مخامخ دی. ورځپاڼه لیکي د پاکستان په شان هند هم د اټمي وسلې د نه خورېدلو تړون لاسلیک کولو نه انکار وکړ چې په هغه وخت نوې دلی د نړۍ د اټمي تجارت نه بیل شو. وروسته بیا د هند او امریکا ترمنځ یو تړون سره په هند بندیزونه د لرې کولو ژمنه وشوه، خو په دې شرط چې هند د اټمي موادو د نړیوال انتقال د چارو ذمهواري ډلې اس چین د اټمي تجارت اجازه ترلاسه کړي او ورسره د حفاظتي اقداماتو یو راضینامه لاسلیک کړي چې لمخې به د اټمي انرژي نړیواله ادارې IAEA ته په اول ځل د هند غیر پوځي اټمي مرکزونو ته د تللو اجازه په لاس ورشي. د اټمي وسلو د نه خورېدلو د چارو ماهرینو په اوباما انتظامی غږ کړی دی چې د چین او پاکستان ترمنځ یا تړون چیلنج کړي. د هغوی په باور دا د چین لخوا د اټمي سپلای ګروپ NSG سره د شو ژمنو خلاف ورزي ده چې لمخې غړي هیوادونه هغه ملکونو ته اټمي مواد نشي برآمدولی چې د اټمي وسلې د نه خورېدلو د تړون برخه نه دي، لکه پاکستان. ورځپاڼه لیکي د اوباما انتظامیه دا نشي کولی چې په آرام کینی او هیڅ اونکړي چې د اټمي وسلې د نه خورېدلو پالیسي ټکی د خپلې خارجه پالیسي مهم بنیاد ګرځولې دي. او اوس چې په NSG باندې اعتماد په خطر کې دی، کولس مشر د پاکستان او چین ترمنځ د تړون په لړ کې څه موثر چیلنج وړاندې نه کړ، نو په هغه باندې به هم باور اغېزمن شي. بلخوا څېړنیزه اداره سټریټفورډ لیکي افغان ولسمشر حامد کرزي به په 2014 کې له هیواده د نیټو ځواکونو د وتلو د پلان نه څو میاشتې مخکې د خپل واک موده پوره کړي. د ادارې په خبره کرزي د طالبانو د حکومت نه پس د هیواد یوازینی ولسمشر دی او د هغه تک د 2014 وروسته د هیواد د استحکام په اړه پوښتنې راپورته کوي. له دې سربیره یوه مهمه خبره دا ده چې د کرزي صدارت ختمېدلو سره سم د طالبانو سره د سولې خبرې هم پیچلې شوې دي چې لاول نه ستونزمنې وي. اداره د طالبانو د خوښې حکومت او په غربي طرز د موجوده حکومت ترمنځ د توازن په هکله پوښتنه راپورته کولو سره لیکي چې ملا عمر یوازې د موجوده ولسمشر ځای نه نیول غواړي، بلکې هغه داسې یوه پاچاهي غواړي چې د نیټو ځواکونو د وتلو وروسته په سیاسي دور کې د مذهبي چارو مشري هم وکړي. داسې نه ښکاري چې واشنگټن به د دې سره ومني، خو د کرزي تک د دننه نه نظام کمزوري کوي. د سټریټفورډ په خبره آیا د کرزي جانشین به د افغان ریاست استحکام په ځای وساتي چې دا ډول د طالبانو سره مذاکرات وکړل شي، او آیا افغان پوځ به په داسې حال کې د جهادي غورځنګ سره مقابله وکړل شي که چېرې د نیټو ځواکونو د تګ نه وړاندې کومه راضینامه ونه شوه؟
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر
سي. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ. مشال ریډیو دا خبرونه هر ورځ د سحر د 9 بجو نه تر ماخام تر شپږو بجو پورې تاسو نیخ پنی غوري. د دې تر څنګ زموږ دا خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی شئ او هم اوریدلی شئ. د خبرونه په دې برخه کې ورجو د افغانستان خوست ولایت. په خوست کې نږدې 1300 کسانو ته د خوراکي موادو په بدل د خوراک د نړیوالې ادارې تیر کال د سازمان کې د کار کولو زمینه برابره شوه. د خوست د کلو پراختیا ریاست مسؤلین یا د پروژه ګټوره بولي او وړاندیز کوي چې نوموړې اداره دې یو شمېر نورې پروژې هم په ورته توګه عملي کړي. په دې اړه نور تفصیل نجیب الله الوخیل راکوي.
د ډبلیو اف پی یا نړیوال خوراکي سازمان یاده پروژه چې د خوست ولایت د کلو پراختیا ریاست په چوکاټ کې پلی شوه، یو کالي موده ونیوه او په کې نږدې 1300 کسانو ته د کار کولو زمینه برابره شوه چې غریبانو او کاري نه لاره. د خوست ولایت د کلو پراختیا رئیس محمد عثمان مهیدی وویل چې دوی د دې پروژې له لارې تیر کال د خوست په متون تپکې 400 جریبه ساحه نه کړه او د یادې پروژې ساتونکو، باغوانانو او کارګرانو ته د کار په بدل کې یو شمېر مکس مواد چې په ترکیب کې و سوا څلور 500 ټنه غنم، غوړی، دال او مالګه و ورکول کیده.
دا تقریبا 300 وجرم مزکه کیږي. په دې کې مونږ 15000 نیالګي کینول. ا دې غې د پاره دبليو اف پی مونږ د قرارداد په دې ډول و چې مونږ به د کارګرانو، محافظینو او باغوانانو لپاره مکس مواد درکو، خوراکي مواد. د دې غو موادو اندازه وسته وتلور پندوس ټنا مکس مواد وو چې دا په دې جمله کې غنان او غوړی دال او مالګه شامل وو مونږ تقریبا ولله سوا درې او یا کارګرانو ته په دې کې د کار زمينه مساعده شو
بلوري ته یو شمېر ترکیب ظلمیانو او خلکو چې په دې پروژه کې کار کاوه ویل چې کار ډیر سخت وو خدا کار لیدی که بله خباله چه پو نور زیانو که کارونه نشته
پدا گوده این دره من آقا نم روکی پدا بسنم والا پدا کور که خواب شوله والا که مگه استا گزاره که واشی پدا جمعی که کارونه نی تیری تروغلو که کنی والا که دوم رساخ کور مگه بیخی کلی یا نه دوم رساخ شده
مگه لخیر زر دا یاو گوده وی دره من آقا نم راکی نو بل جای کارونم نسته امو غریبانه دا دوم را دا غریبانه کار نور تا کراف دا که کوه خوش بدیر خشبتی چی لیر بخ کاریگی طول وطن بشین چی
کتون کې پدې باور دی کچې د پخواپوشان د خوراکي موادو په بدل کې پروژې اطرافي سیمو ته ورکول شي نو لیوی خو به هر چا ته پکې د کار کول زمینی برابر شي او بل لوري ته دا ډول کارونو سره د خلکو هغه ګیلې مانی حمله منځځي چې وایي حکومت او مرستندوی موسسه یوازې خارونو ته پاملرنه لري
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته خوږی د مرکزی آسیا هیوادونه د روغتیا یا صحت او خوشحالۍ هفته په نامه اونۍ باندې په ترکمنستان کې هم د اپریل لومړۍ نیټې څخه تر اووم تاریخ پورې د خوشحالۍ او روغتیا په نامه د هفته په غونډو او ناشتو لمانځل کیږي د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګ په دې اړه یو راپور خپور کړی چې بشیر ګواخي غټ کې درته وایي
د دیونه په پیل کې د ترکمنستان د ګولډن ایج یا تلئی زمانه ټلویزیون د دې هواد د ولسمشر قربان ګولی بیردی مخمدیف له خلی ویل چې د روغتیا او خوشحالۍ ونې د لمانځلو په موقع کې دونکي غونډې د دې خبرې استازیتوب کوي چې د ترکمنستان نر او ښځې د سولې په سپینه لار د پرمختګ په خوا روان دي د ترکمنستان حکومت تیر کال د صحت د اونۍ د لمانځلو لپاره چارواکو ته حکم کړی و چې په سرکاري لباسونو کې دی په دې موقع کې دونکو مراسمو کې برخه واخلي دا کال د اپریل لومړۍ تاریخه د اپریل تر اووم تاریخ پورې په دې لړ کې په اشقاباد کې بیلابیلې لوبې او نورې سیالۍ ترسره کیږي د ترکمنستان د یو ټلویزیون په رپورت کې د اپریل په دوهم تاریخ ماشومان د پوهنتونونو زده کوونکي او سرکاري چارواکي ښودل کیږي چې د صحت د اونۍ د لمانځلو لپاره په ډیره منظمه توګه مشق او تمرین کوي په ویډیو کې حکومتي چارواکي د محافظ ټکي بیا بیا وایي د محافظ لقب د ترکمنستان د واکمن لپاره ځینو حکومت پلوه ترکمن قومي مشرانو ورکړي خو په ترکمن چارواکو کې داسې کسان هم شته چې پر دې لازمي تمرینونو ډیر خوشاله نه دي د اناوراز په نامه ویش کلن ډاکټر چې په اشقاباد کې کار کوي وایي چې داغه د دفتر مشر دوی مجبور کړي چې د $15 بیا لرونکي جامې واخلي د خاص لباس علاوه د ترکمنستان هر وزارت مجبور دی د دې مراسمو لپاره یو ځانګړی ډله واسي چې د لوبو په بیلابیلو سیالیو کې برخه اخلي ډاکټر اناوراز وایي دا مراسم هسې د ځان خودنې لپاره کیږي دغه بیانا دوی بیا بیا د ټلویزیون چینلونو د کیمرو مخې ته په تمرینونو کولو مجبوریږي او ځینې وخت خو دوی د دې کار لپاره په ګینټو ګینټو انتظار هم کوي
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته خوږی د مشال ریډیو د خبرونې هر ورځ د سحر د 9 بجو نه تر ماښام تر شپږو بجو پورې تاسو نیخ پنی غوري د دې تر څنګ زموږ د خبرونې تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لستلې او هم اوریدلې شئ په پاکستان کې برټش کونسل د پاکستانی ځوانانو نه یو پوښتنه کړې ده چې په دغه هیواد کې تاسو څه غواړئ کم رنگ حکومت غواړي کم رنگ د ریاست کاروبار چلولو لپاره کم سیستم غواړي د دین علاوه د اقتصاد په اړه او یو شمیر نور برخو باندې ته هم پوښتنه شوې دي رابع اکرم خان په نور رپورت لري
د خو سیاسي نظام په اړه شوی د یو پښتون په جواب کې د ټولو زیات ځوانانو د شرعي نظام په حق کې خپل ووټ ورکړی دی په دویم نمبر یې پوزي نظام او په دریم یې جمهوریت نظام خوښ کړی دی د سروې په اړه پښتني اتلس کال نه تر یو کم دیر شم کال عمر پورې ځوانانو نه شوی وي چې پکې 97% نه زیات ځوانان وایي چې ملک په صحیح اړخ نه دی روان د برټش کونسل له اړخه شوی سروې په اړه تجزیه کار عائشه صدیقه مشال ریډیو ته وویل
مذہب ہماری زندگی میں اور ہمارے
سیاسی نظام میں
دا وای د ضیاء الحق دور نه مونږ چې په کم ډګر روان یو نو دا غین مذهب زموږ سیاسی نظام کې راوستي شوی دی او ځوانان چې دا وای چې شرعي نظام پکار دی نو زما په خیال اغه ته چې کم ټریننګ ورکړی شوی دی نو په هغه حساب دوی دا کوي او تر څو چې دا وای په جمهوریت نظام کم اعتماد دی او په پوز زیات نو کوګوري چې کمی داسې معاشري وي چې په هغه کې پوز حکومت کوي نو هلته یو مسله کمه چې مخې ته وي نو هغه دا چې کله سیاسي معاشي حالات څخه نه وي نو بیا خلک دا غواړي چې پوز دی راشي دا مسله دې صحیح کړي دې مطلب دا نه دی چې اغوی جمهوریت نه غواړي بلکې اغوی اعتماد په جمهوری ادارو نه وي چې د یو بحران مقابله وکړي دغه رنګ د کوهارت یونیورسيټي وایس چانسلر ډاکټر ناصر جمال وایي چې زموږ کام هر څه پتا دی کې کول غواړي خو خبره دا ده چې هر څه لپاره خپل یو وخت په کار وي چې هغه په صحیح طرف روان شي دې زیاتوي
پاکستان په ژوند کې په هغه وخت کې دی چې پاکستان ډېر ګران وخت تیرېږي نو دا ذهن کې ساتل دی چې را کوم دا فکر موږ د تعلیمي نظام ورکول شي چې را کومونه په یو ورځ کې نه جوړېږي نه په یو هفته کې جوړېږي او دې وجنه چې کله هم نوې سوکس راشي ډېر زیات امیدونه دي او کال دوه نیمې تېر شوي چې بیا هغه کس موږ کنډم کول شروع بیا بل نوي کس انتظار کوو نو زه خو داسې حیرانه نه یم چې را موږ زلمی کول شوی هغه دا وایي چې د مسلو حل شوی هغه په ډکټرشپ کې دی یا په بل نظام کې دی ما خو خپل ذاتي دا فکر دی چې که ډېر هم بد شي جمهوریت د هر قسم
دغه سی د ملکن یونیورسيټي د نفسیاتو د سانګي پروفیسر نور فاطمه وایي چې په ملک کې کم حالات روان دي نو ولس د جمهوریت نظام نه تنگ شوی دی
ایز ا سایکالوجیست چې دغه خبرو کوم نو دی کې دا خبر ده چې دغه کم بیسیک نیډز چې کم دي کنه هغه دومره لکه نه دي سټیسفای شوی ای په فرستټیو پوزیشن کې پاتې دی د انزایټی د ټول هاي شوی دی نو د هغه دغه څه وروسته د دیموکراسي لکه غمینینګ د دوی چې بیسیک نیډز دیموکراسي نشي سټیسفای کولای هغه په
د سروې مطابق چې د ځوانانو له د فکر وړ خبره ګرانی او زیات نرخونه دي او تقریبا 80% ځوانانو وویل چې کم صورتحال 15 کاله مخکې په دې ملک کې وو نو هغه اوس زیات خراب شوی دی رابیا اکرم خان مشال ریډیو اسلام آباد
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او د مشال ریډیو دا خبرونه تاسو هر ورځ د هر ورځ د مشال ریډیو نه نیخ پنی غوړی او د دې ترڅنګ زمونږه دا خبرونه تاسو په زمونږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستل او هم اوریدل شي
بایا کلچو زړه دی ولې راک په یو ملک کې وخود سره بادشاہان ولې غم لکه اسمان په جهان خور دی دایا ولی خوشحالی دی کلنا یا با ولی مال دی دا ولی طاقت راکو دایا ولی دایا ولی دایا ولی
اے خدایا کل را اے خدایا پوہارا سڑکے مضبوط را او سین لو یارا اے خدایا کل را سڑکے مضبوط را او سین لو یارا او سین لو یارا ہمت نرا کرے غیرت رو رکھا کو غیرت نرا کرے سکندر بخرا دردارا خیال مٹ خالد کی تو راہ لالا اسلام دی پریگا ماتا پریگا سار کرن شاما زبے گٹ ماں زبے گٹ ماں اے خدایا کل را اے خدایا پوہارا سڑکے مضبوط را او سین لو یارا او سین لو یارا
پیخی مکی تو عشق شراب را پاک مل دلار لپ گلاب
را. اور دنگتا سمشان لیڈیو تا وقی ورزو دا دیخ پرونی بلی و راپور تا دا اٹلانٹک پناما امریکی مجلی پی او سیڈنی دا راپور کلی کلی دی چی دا پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان دا راتلون کو انتخاباتو لپارا دا امریکی ولس مشر باراک اوباما دا کمپاین لتگلارو نکل کوی. پا دی راپور کی دی تکتن شویده چی دا عمران خان گوند پا انتخاباتو کی دا بریالی توب لپارا سر ڈول تر خلکو دا زان رسولو حاسا کوی. زمون همکار بوریوال کاکر دا دی راپور غٹی کی تاس دوران دیکن.
اٹلانٹک مجله لیکي د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د خپل انتخابي کمپاین په ترڅ کې لهغي فارمولې کار اخلي کوم چې د 2003 کال په انتخاباتو کې امریکایانو ته وړاندې کړل شوی و. مجله زیاتوي عمران خان د پاکستان په ګڼ نسلي ولس کې د خپل مخالف او اوسني ولسمشر آصف علي زرداري په وړاندې د هیلې او بدلون لټکو کار اخلي. همداسې امریکایانو د پخواني ولسمشر بوش په دوره کې کړیو. د اټلانټیک مجلې په لیکنه د پاکستان ولس یو پلو په حکومت او انفراستراکچر کې په هر کچه له درغلیو سره مخامخ دی او بل پلو بلواوی جرم کوونکې ډلې فرقواریت مذهبي تشدد او زیاتېدونکي جرمونه د ملک د اقتصادي ودې په وړاندې لوی خنډونه دي. مجله زیاتوي د ناهیلۍ په دې فضا کې عمران خان هم د امریکایي ولسمشر باراک اوباما له هغې فارمولې کار اخلي کوم ته چې هغه د هیلې نوم ورکړیو. د مجلې په لیکنه عمران خان په ډیر بریالیتوب سره د اوباما د تګلارې ژبه عملي کړې ده او د دې لپاره یو څه بدلون پکې راوستي دي چې د پراخ نظری اسلام پیغام پکې ځای کړي. اټلانټیک زیاتوي عمران خان ځان ته سونامي وایي کوم چې د هغه په فکر یو داسې سیاسي خوځښت دی چې د پاکستان په اوسني نظام کې بدلون رامنځته کړي. نوی میډیا په 2003 کال کې د امریکایي ولسمشر باراک اوباما په انتخاباتي کمپاین کې ډیر مهم او مرستندوی رول لوبولی و. د مجلې په لیکنه د پاکستان تحریک انصاف هم له دې لارې ګټه پورته کوي. پر ټویټر تر نیم میلیون زیات څارونکي لري. نږدې 1,00,000 کسان یې د فیسبوک پاڼه خوشه کړې ده. په لسګونه زره کسان په یوټیوب کې د هغوی ویډیو ګوري او همداسې په ګوګل پلس نومي پانه کې عمران خان د نړۍ له بیلابیلو برخو د خلکو د پښتنو ځوابونه ورکوي. د اټلانټیک مجلې په لیکنه دا تر اوسه نه ده معلومه چې د عمران خان دا دومره مینوال به په انتخاباتو کې هم راڅرګند سي او کنه. خو د امریکایي ولسمشر باراک اوباما تغییر کړل سوی تګلاره له عمران خان سره په دې کې مرسته کوي چې خپل پیغام تر ولس ورسوي او هغوی وهڅوي.
او زموږ تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان د ټول ټاکنو په دې موضوع کې پاتې کیږو. د امریکا د ډیلی بیست وب پاڼې د پاکستان د راتلونکو انتخاباتو په اړه د لیکوال فصیح محمد مقاله خپره کړې ده. نوموړي په لیکنه کې د وړاندو چیلنجونو او خطرونو جاج اخلي. لنډیز بالا عبدالحی کاکړ واورو.
لیکوال فصیح احمد د انګریزي ژبې د ویب پاڼې نیوز ویک د پاکستان ایډیټر دی. دی ډیلی بیست د نوموړې مقالې ته د پاکستان خطرناک انتخاباتو عنوان ورکړی دی. لیکوال وایي له خطرو او ناندریو ډکو راتلونکو انتخاباتو نتیجې به د پاکستان د بیرته په پښو د درولو یا بیا د بربادۍ لاره وټاکي. دا وخت یو شمیر خطرې راوړاندې دي لکه دا هیواد به له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته رامنځته کېدونکي حالات څنګه کابو کوي. بل مسله د پاکستان د القاعده طالبانو او د هغو د نورو وسلوالو ملګرو ډلو پاړه د نیمګړې پالیسۍ ده. د دې ترڅنګ ګرانی بیروزګاری خراب معیشت د خوراک او توانایي کمښت هغه څه دي چې د راتلونکو انتخاباتو په مخ کې پرتی دي. د لیکوال په خبره له دې سره سره بل مسله د طالبانو له لوري د انتخاباتو د ناکامولو د دړکو ده. د ولسمشر آصف زرداری ګوند د هغه لیبرل او سیکولر اتحادیان او پخوانی پوځي ولسمشر جنرال مشرف د طالبانو هدف دي. خو دغه ترګرو نواز شریف او عمران خان ته د هیڅ نه ویلو ژمنه کړې ده. فزیه متوای کارپوان داسې اندازې لګوي چې د طالبانو د لکۍ او د دوی بریدونه بشای د وټونو اچولو شره او د صفا شفافو او آزاد انتخاباتو مقصد له خطر سره مخامخ کړي. فزی احمد په دې نږدې کې د سوي یوې سروي حواله ورکوي چې دا ځل به شای یو داسي پارلمان جوړ شي چې پکې به هیڅوک غوڅ اکثریت ونه لري.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خیبر پختونخوا نه د قومي اسمبلی د اتو مخصوصو سوکو د پارا سیاسي ګوندونو دوه سلويخت نمونه وړاندې کړې دي. نور تفصيل د خالد خان نه اورو.
دا خیبر پختونخوا نه قومی اسمبلی کې اته د زنانو محسوس چوکو د پاره سیاسي ګوندونو 26 نمونه د صوبې انتخابي کمیشن ته وړاندې کړی دي چې د شورو په ورځ انتخابي کمیشن د دغه امیدوارانو او د هغوی د کاغذونو کره کتنه وکړه. د انتخابي کمیشن یو چارواکي سویل احمد په وینا دا قومی اسمبلی اته محسوس سیټونو د پاره ټول او اویا درخواستونه جمع شیو چې 15 پکې رد کړی شو. د سیاسي ګوندونو له اړخه پاکستان پیپل پارټي 10، جماعت اسلامي او جمعیت العلماء اسلام اته، اته تحریک انصاف اوه، عوامی نیشنل ګوند سلور، مسلم لیگ نواز دری، قومی وطن پارٹی دوا او جمعیت العلماء اسلام سمیع الحق ڈلی سلور نمونه غوره کړیو. دا عوامی نیشنل پارٹی له اړخه بشرا گوهر، جمیلہ گیلانی، زبیدہ احسان او مسرت شفیع نمونه غوره شوی دی چې بشرا گوهر او جمیلہ گیلانی پکې مخکې هم د قومی اسمبلی غړي پاتې شوی دی. د خپل ګوند الیکشن کمپین کې برخه اخیستو په حق لا بشرا بیبی وایي
ټول واخلو کنه مونږ په ټول زو مخکې سالو کمپین کې مونږه اکټیولی پارټیسپیټ کړی دی دې البوم اکټیولی او زما خواهش کو نېچرلی ودای چې ثواب ہے کې دغه کار مې عمل تزیات کړی دی کو نورو ضلعو کې بوم زما
دغه شان جماعت اسلامي د عائشه سعید، سمیه راحل قاضی، بلکیس مراد، افتاب شبیر او سلور نور زنانو نمونه غوړه کړی دي او د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ډلې په قومي اسمبلی کې د پښتونخوا نه اته زنانو محسوس چوکو د پاره اته نمونه غوره کړی دي. چړومبه سرور پکې شاهد اختر علی، نعیمه اختر، فرحانه بنوري او ستاره افرین دي. پټول ټاکنو کې د زنانو د اوټ اچولو او برخه اخیستو په حق له د خدای بهلی قاضی حسین احمد لور، سمیه راحل قاضی مشال ریډیو ته وویل
د خزو د پارټیسیپیشن او د خزو د برخه اخیستو نه بغیر یو معاشرم ترقی نشي کوله. زه دا غواړم چې موږ د خپل روایت خیال وساتو. زموږ د پښتونولۍ چې کوم روایتونه دي، د حجاب، د پردې، د خپل اقدار او د خپل د دین سره د مینې، هغه ټولو روایتونو موږ خیال وساتو. او کوم چې د نوي دنیا چیلنجز دي او د نوي دنیا کوم تقاضي دي، هغه ته د ځان تیار کړو چې هغه کې پښتنې ښځې چې دي هغه په شاته پاتې نشي.
دا پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی اته زنانو چوکو د پاره اووه نمونه غوره کړي دي چې نفیس عنایت الله، مسرت احمد زیب، ساجد ذوالفقار او د عائشه ګلاله نمونه غوره شوي دي. عائشه ګلاله چې د قبایلي سیمې جنوبي وزیرستان سره تعلق لري وایي پکار ده چې قومي اسمبلی کې قبایلي زنانو د پاره هم محسوس چوکې اعلان کړي شي.
چونکہ مخبل تعلق ساؤتھ وزیرستان نہ دے، بدقسمت سرا دے فاٹا ویمن چے کم ریزرو سیٹس یاگا کانسٹیٹیوشنلی نشتا دی واگا کہ دے مونگا فاٹا کم پارلیمنٹیرین دی سابقہ دے اگے ڈیر زیات غفلت تے ڈیر زیات خپل لاپرواہی دا چدیدا اوسا پورے یعنی 21 صدی تا مونگ داخل شوی خو دی اوسا پورے دا ندی کڑی پینسا کالون اندا سٹیر کڑل.
دا پاکستان پیپل پارٹی لا اڑا ہا دا قومی اسمبلی ات زنانو سٹونو دا پارا لس نمونہ غور شوی دی چے اسما علمگیر، شازی اورنگزیب، نیلوفر بابر، فائز رشید او شپگ نور نمونہ پکی شامل دی. دا یادونه ده چې شازی اورنگزیب د مردان حلقہ ان هم نه د پیپل ګوند له اړه هم کاندید ده، چرته چې به هغه د پښتونخوا پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر هوتی او د پاکستان مسلم لیگ نواز خواجه محمد خان سره مقابله کوي. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو د دې خبرونې په دې برخه کې د زی کفریدی د سندرو
جسماں دے گلزار شی درد گلو کا جسماں دے گلزار شی از ہما کرا پخو کے بدخار شی از ہما کرا پخو کے بدخار شی از ہما کرا پخو کے بدخار شی سڑی د کوی په غاړه لار شي چرستا په د کوی په غاړه لار شي ازغی ما کرا په خو کې بد خار شي ازغی ما کرا په خو کې بد خار شي ازغی ما کرا په خو کې بد خار شي کر د گلو کا چسما دے گلزار شی